یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوه د ازادي رادیو لپاره په یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هر کلی کوم. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د افغانستان د حکومت دریځ اخیستی او دا مسله مو د چارو لویو کارپوه سره هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو هم د دې مسلې په اړه نړیوال عکس العملونه راخیستي. خو مخکې تر دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار کې څو شپې مخکې پرله پسې چاودنې شوې دي. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی وایي چې نن سهار شاوخوا 11 بجې یوه ځانمرګي چاودنه د کابل په 11 امنیتي حوزه کې سوې ده. د نوموړي په خبره چې د ډزو ژغونه اوس هم له سیمې څخه اورېدل کېږي او دوی وایي امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. په همدې حال کې د کابل عیني شاهدانو هم ویلي دي چې د 11 امنیتي حوزې ته مخامخ درې پرله پسې چاودنې سوي دي، خو د تلفاتو پاره تر اوسه لا کرام معلومات نسته. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونو ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی دی او له لاسه وتلو سیمو د بېرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لوري د دې ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي دا پېښه تېره شپه سوې ده. د ښاغلي نعمتي په خبره د ولسوالۍ له امنیتي مقاماتو سره تماس پرې سوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره معلومات نه لري. د بغلان تالا او برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پوله پرته ده، ستراتیژیک موقعیت لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی چې تیر ماښام په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله، له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارګ په دې غونډې کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو، د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت، د نوملیکنې د بهیر په تمدید، د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارونو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وسې. په دې غونډې کې انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرانو، په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو، د اروپایي اتحادیې استازي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د حکومت یو شمېر غړو ګډون کړی و. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته یې سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکاري خپلې ګټې خوندي کولی سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم،
دوی که د دې لاند وخت په پای کې موږ دې نتیجه ته ورسېږو چې له 15 هیوادونو سره په همکاري کولای سول دې تړون څخه هغه تر لاسه کړو چې د ایران ملت یې غوړي. د امریکا د پریکړې سره سره به دا تړون پر ځای وي او که وګورو زموږ ګټې نه تضمینېږي، نو ډېر ژر به د ایران له ملت سره خبرې وکړم او خلک به د نظام له پریکړې خبر کړم.
پایدار خواهد ماند.
د ایران د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ وسوځاوه او د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجانی نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي. پومپیو دا څرګندونې نن په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو پر مهال کړې دي. پومپیو په شمالي کوریا کې د څو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د سرمشریزي پلانونه بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي پومپیو به دغه راز پر شمالي کوریا فشارونه راوړي چې هغه درې امریکایي وګړي خوشي کړي چې په دې هیواد کې نیول سوي دي. ولسمشر ترامپ هم د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا چارواکو ته ویلي چې لسیزو راهیسې موږ د یو بل مخالفین وو، خو اوس هیله لرو د دې شخړو د هواري لپاره په ګډه کار وکړو، د نړۍ پر وړاندې ګواښونه لرې کړو او ستاسو په هیواد کې داسې فرصتونه رامنځته کړو چې ستاسو خلک یې وړ دي. او د سوریه دولتي رسنیو اسرائیل تورن کړی چې دمشق ته نږدې راکټي بریدونه کړی دي. د رسنۍ دا هم ویلي چې د سوریه دولتي پوځیانو لږ تر لږه دوه راکټه دفع کړي دي. سنا خبري اژانس اعلان کړی چې دا برید د دمشق جنوب ته نږدې په کیوسر ښار کې سوی او دوه ملکیان پکې وژل سوي دي. خو د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د مې په اتمه هغه راکټ اندازونه او بارونه هدف ګرځول سوي چې احتمالا د ایران په سپای پاسداران پورې تړلي او نه کسان پکې وژل سوي دي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ایران له اټومي تړونه د امریکا او تل به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مو د افغانستان د حکومت له عکس العمل خبرو
اغیز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې اشتراکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په دې اړه غږېدلی.
کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است، لذا ما خوشبین هستیم که تصدیقات ناگواه به جمهوری اسلامی افغانستان دخواست.
د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو له اعلان وروسته له نړیوالو عکس العملونو مو هم خبرو. په یوه تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسله واله ډله په افغانستان کې ډیر د بیګونه افغانانو وینې تویوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای دی. که چیرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کیږي.
د دې خبرونه د مطالبه دی اوریدو لپاره تر پای سره ملګرتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، نن بیا کابل د یوې حمله شاهد دی. حمله په دشت برچی سیمه کې په دیارلسمه حوزه کې شوې ده. د افغانستان د کابل د امنی قمندانۍ ویاند حشمت استانیکزی تایید کړی ده چې حمله نن د دیارلسمې حوزې مخته شوې ده، چاودنه شوې او وروسته دغه راز د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. همداشې به د کابل استودیو اکرم الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، د دغې حملې په اړه مو څه نوي جزئیات ترلاسه کړي دي؟
ډېر زیاتمن تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل ښار د دشت برچی په سیمه کې دیارلسمې حوزې ته مخامخ چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو یا د امنیت قمندانۍ ویان حشمت ستانکزی په خطا تایید کړی ویلي دي چې د دیارلسمې حوزې مخامخ 11:30 دغه چاودنه شوې ده. په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. دی وایي فکر کیږي چې شاید د تورستانو یو ډله په دغه سیمه کې وی او دزی کوي، خو لا معلومه نه ده چې څومره کسان دي او څومره حمله کوونکي دي. د تلفاتو په اړه لا هم معلومات نشته. دی په سیمه کې عیني شاهدان وویل چې درې پر لپسې چاودنې شوې دي په دغه ساحه کې، خو د تلفاتو په اړه لا معلومات نشته.
اکرام صاحب، له دې مخکې هم دشت برچی د یوې خونړۍ ځانوژونکې حملې شاهده وه. څو اونۍ مخکې د رایه ورکولو په یو مرکز حمله شوې وه چې له 500 زیات کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. آیا له دغې حوزې سره نږدې خو به کوم د نوملیکنې مرکز نه وي؟
تر دې دمله دا معلومه نه ده، خو صرف همدومره ویل شوي دي چې د دیارلسمې امنیتي حوزې مخامخ دغه حملې صورت نیولی دی. لا معلومه نه ده چې دلته شاوخوا د نوملیکنې کوم مرکز شته او کنه، لکه څنګه چې تاسو ویل ریښتیا هم څو ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې یو خونړۍ حمله وشوه د ثبتنام او د تذکیرو د اخیستلو په یو مرکز باندې چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
بله اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. حمله نوې شوې ده، په دې اړه به جزئیات وروسته هم له اوریدونکو سره شریک کړو. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ حملې د خونړۍ حملې په همدې سیمه کې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. په هغه کې هم ډېر بې ګناه انسانان وژل شوي. وروسته خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې همدا موضوع څېړو چې په افغانستان کې کومه وسله واله ډله د ډېرو بې ګناه افغانانو د وینو تویدو مسؤلیت اخلي، یعنې د هغو ځان وژونکو یا نورو حملو چې پکې اکثرا بې ګناه افغانان وژل کېږي. خو اوس راځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته چې پر افغانستان هم په یو شکل ښایي خپل تاثیرات ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دغه تړون له مخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لرې شوي بندیزونه به بیرته ولګوي. ټرمپ یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې دا یو نیمګړی تړون دی چې د ایران لاسته د اټومي وسلو د لوېدو مخنیوی نشي کولی. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړ چې په سیمه کې د نیابتي ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. ټرمپ د لبنان د حزب الله او نورو ترڅنګ د افغان طالبانو نوم هم واخیست چې د ده په وینا ایران ملاتړ کوي، هغه ډله چې په دې وروستیو کې ورسره د روسیې ترڅنګ د ایران د ملاتړ خبره هم ډېره ګرمه شوې ده. ایران په تیرو ولسو کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره نږدې اړیکې پاللي او څه ناڅه د افغانستان په بیا رغونه کې هم ونډه اخیستې ده. اوس چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی امریکا له دغه هیواد سره له نړیوال تړون ووځي او پر تهران بیرته بندیزونه لګوي، دا به د افغانستان او ایران پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه تړونه د امریکا وتل او د واشنګټن او تهران ترمنځ شخړې پر افغانستان بدې اغیزې ونه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل له ټولو هیوادونو سره ښه او دوستانه اړیکې لري او خپلو اړیکو ته به همداسې دوام ورکړي. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنجالونو زیاتېدل به پر افغانستان هم له سیاسي او اقتصادي پلوه منفي اغیز ولري. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال نسیم شفق څېړلې ده. همدا شېبه راسره د کابل له سټوډیو وصل ده. شفق صاحب، په دې اړه مهرباني وکړي نور معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
بله سلام وړاندې کوم. افغان حکومت د افغانستان په اړه د سیمه ایز او نړیوالې اجماع جوړېدو ته په اشاره هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو زیاتېدل پر دې هیواد منفي اغیز پرې نه باسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کابل له واشنگتن او تهران سره ښې او دوستانه اړیکې لري او له ټولو هیوادونو سره به خپل دې سیاست ته دوام ورکړي. ښاغلی مستغنی په دې اړه وویل:
اجماعی که در باره افغانستان در سطح منطقه و جهان به میان آمده است، با همین اجماع ما باور داریم که دید کشورها در قبال افغانستان دیدگاه مشترک مبتنی بر همکاری است. لذا ما خوشبین هستیم که تأثیرات ناگواری به جمهوری اسلامی افغانستان بخواهد.
امریکا تیرش په اعلان وکړ چې له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو له اټومي موافقتنامې څخه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه وزي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او واشنگتن به پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه هم زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اړیکو خرابېدل به پر افغانستان هرومرو منفي اغیزې ولری.
ایرانی ها میخواهند که منافع امریکا را، متحدین امریکا را فشارهای وارد بکنند که مسئله چابهار است، مسئله حمایت از طالبان است و مسائل داد و ستد تجارتی بین افغانستان و ایران است و بالاخره مهاجرین افغانستان است و امثال از این. یعنی خود از این باعث یک نوع تشنج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی میشه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا له دې اعلان څخه وروسته ویلي له هغو هیوادونو سره چې برجام تړون کې لاسلیک کړی تر خبرو وروسته به خپل اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي. افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک اړیکې لري او هغه هیواد په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې مشري هم کوي او سرتیری هم په افغانستان کې حضور لري. دغه راز کابل له تهران سره هم ښې او دوستانه اړیکې لري او اقتصادي ازادي راکړه ورکړه یې ورسره زیاته ده او د امریکا او تهران ترمنځ څېړونکي وایي چې د اړیکو خرابېدل به پر افغانستان هرومرو اغیز ولري. بله نوري صاحب.
بله شفق صاحب، له تاسو نه مننه. په همدې موضوع کې بیا هم تمکې و که څه هم په راپور کې تاسو د چارو د یو کارپو نظر اخیستی و چې د ایران د اټومي تړونه د امریکا وتل به آیا د پر افغانستان ناوړه اغیز ولري که نه. د سیاسي چارو کارپو وایي چې په افغانستان کې ممکن چې امریکا ښکېله ده، ایران په یو ډول تخریبي اعمال زیات کړي تر څو امریکا ته په افغانستان کې زیان ورسوي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان هم ورته نظر لري. یو له دغو کارپوهانو هم انتظار خادم دی. انتظار خادم د دغې اټومي موافقې څخه وتل په سیاسي او له سیاسي او امنیتي پلوه دا د افغانستان په تاوان بولي او وایي چې په افغانستان به تاثیرات منفي وي. اکرام الله اکرام له ښاغلي خادم سره مرکه کړې، نوموړی د مرکې په پیل کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
ګوري د ایران او امریکا ترمنځ چې کوم مسله پیښه شوله دا انتهایي پیچلې ده، خپل ابعاد لري، خپل تاثیرات لري. که موږ د ایران او د امریکا د مخالفت یو مسله په سوریه کې راواخلو، هلته د ترکیې او د روسیې او ایران الحاق او د منافعو یوځای کول د دې پای شو چې امریکا له چیلنج سره مخامخ شي، له ستونزو سره مخامخ شي او سوریه یو بل بحران ته ورننوځي. افغانستان هم د دغې مسلې تر شا یو تر ټولو مهم مسله ده چې اغېز به پر افغانستان باندې وي. دلته ایران تلاش کوي چې د روسیې، چین، پاکستان او ایران ترمنځ داسې اشتراکیت رامنځته کړي چې د امریکا ګټې دلته وننګي. کله چې د امریکا د ګټو تننګېدو خبره رامنځته کیږي نو مخ په مخ د افغانستان ته د تاوان مسله متصوره ده. دلته د افغانستان خلک او د افغانستان سیاست زیان ویني. موږ ورته مخه د نیابتي جګړې ښکار یو چې په هغې کې د ایران او د پاکستان او هندوستان او یا هم د سعودي عربستان او د ایران مسله مطرح وه. خدای یو نوی بڼه ده چې دلته به د امریکا او د ایران ترمنځ مخالفت شروع کیږي. ایران د خپل ځان لپاره د قوت نقطې لري او امریکا د خپل ځان لپاره. فکر کوم چې بوار د مخ روسانو او ایرانیانو دا خبره کړې ده چې موږ اوس 14 سډې چې پخواوي او یا هم نه هډې چې په افغانستان کې دي، د دې حضور موږ ته د منلو وړ نه دی. نو کله که د اټومي وسلې مسله د ایران او د امریکا ترمنځ حل کیږي نه، په خپل ذات کې ایران له دې حراس لري چې کچې ته امریکا په افغانستان کې وي، یو ورځ نه یو ورځ پر دوی باندې حمله کوي او یا هم غیر مستقیم باندې تسمن پیدا کوي.
خادم صاحب، په ایران کې چابهار بندر ته په کتلو سره او دلته د پاکستان سره چې زموږ اقتصادي اړیکې کړکیچنې دي، په اقتصادي حالت به په ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې تاثیرات څه وي؟
راشي ځکه چې موږ تیر کال حد اقل 5 میلیارد منګ واردات لودل او 590 میلیونه منګ صادرات لودل. موږ ورته مخه ډیر حرکت سره شروع مشابه بندر خلاصېدل او یا بندېدل معنی نه لري. نو تر ډېر حده پورې په اقتصادي مسله باندې تاثیرات نشي غورځېدلی، ولې په سیاسي اړخ باندې، په ډیپلوماټیک اړخ باندې او په امنیتي اړخ باندې چې ورده مخه ایران یا د طالبانو سره مستقیمه او یا هم شاید اتهام په حد کې وي چې د طالبانو سره اړیکه لري، نو دا ټول دې باعث ګرځېدلی چې د افغانستان امنیت لا خراب شي سره امریکایان ته چیلنج سره مخامخ شي او د افغانستان حکومت یو بل ګواښ پیدا شي چې دا به یو نیابتي جګړه وي او د افغانستان خلک او سیاست به تر لدی زیان ویني.
نو اوس افغان حکومت ته کوم ډول ډیپلوماسي پکار ده چې بالاخره په دغه مسله کې د یو بې طرفه هیواد په توګه پاتې شي او د دې ترڅنګ تاوان افغانستان ته ونه رسیږي؟
فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان حکومت حداقل باید امریکا ته دا خبره وکړي چې په افغانستان کې د ایران د مخالفت ټول یو هم د افغانستان خاور د ایران په وړاندې باندې استعمالول نه تنها دا چې د افغانستان خلکو ته ونه سيږي، بلکې د ایران په وړاندې باندې مقاومتونه، سیمهیز مقاومتونه زیاتېږي. نو یو رغنده ډیپلوماسي، تاسو ډیپلوماسي په منطق باندې ولاړ وي د امریکا سره بحث کول. په عین زمان کې د ایران ور اخوا د ایران ډېر مهم شریک باندې روسي سره خبرې کول دي، ځکه په نظامي قوت باندې تر ډېر حده په ایران لا روسي تړي. اگر سره دا خبره کول دي چې تاسو نشئ توکو نه خبره کوي او یا هم د افغانستان د تروریزم نه، د عیش نه خبره کوي، دا هر هغه مسایل چې په تفاهم حل کیږي نه په تقابل باندې. نو مسله پیچلې ده. هله د چې ډیر زیات بد حالت ونرسيږي، د امریکا او ایران ترمنځ ول نه مخالفت حل شي کني یواز مخالفت په مزني ختیځ کې پاتې شي، امریکا ته غزیدل او غدیدل دا اصلا افغانستان یو بحران مخامخ
ډیر زیات مننه خادم صاحب ژوندۍ اوسي.
د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم و چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو او دا چې دغه اقدام به د ایران او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي په دې اړه خپل نظر سره شریکه او دغه راز پر موضوع مو د افغانستان د حکومت عکس العمل در واورو د ولسي جرګې عکس العمل او د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه وروسته دغه راز د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه له نړیوالو عکس العملونو مهم خبرو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دولس بجې او شل دقیقې دی. مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر له لوري د سبرمیاشتې درېیم اونۍ د صنعت اونۍ په نوم یاده شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اونۍ کې تر ډېره د صنعت په برخه کې د لاسته راوړنو او پانګونې په اړه کار کېږي. نوموړی وایي موږ په تېر یو کال کې د کورنۍ تولیداتو څخه د ملاتړ او پانګونې په هدف له شپږویشت څخه زیات طرزالعملونه او قوانین جوړ کړل او یا غور مخې وکړ. اوس مهال زموږ څلوېښت ډوله تولیدي توکي په ځان بسیا شوي. زموږ صادرات $800 میلیون ته رسېدلي. نوموړی وایي چې له کورنۍ تولیدي توکو څخه د خلکو ملاتړ زیات شوی او په روان لمریز کال کې به د صنعت او پانګونې په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د کرنې وزارت په کاپیسا ولایت کې درویشت شنې خونې او د پیازو او کچالو دوه دېرش ذخیره ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د دغه وزارت وینا اکبر حسمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې ته څه باندې لس میلیونه او په ذخیرو اووه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. ښاغلی رستمی وایي چې دغه پروژې د کاپیسا په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. نوموړی وایي چې سړې خونې کولی شي د سبزیجاتو په زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري او 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریځې او درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1060 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 50 او یو لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 591 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. بیا هم بیرته ګرځو خپل مخکنی موضوع ته. ورسره د چهې تیر شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د 2015 کال لاټومي موافقې دی امریکا د وتلو اعلان وکړ. ایران او یو شمېر نور هیوادونو د امریکا پر دې پریکړې عکس العملونه ښودلې دي. اسمه څروان دلته په سړیو کې سره د موضوع تعقیب کړې ده. څروان صاحب، وروستي عکس العملونه څه دي؟
نوري صاحب مننه. ایران، روسیا او سترو اروپایي هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقې به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و ودرې شي. البته دا خبره دوی له دې سره سره کړې ده چې پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې امریکا له دې موافقې وځي. اروپایي هیوادونو د ولسمشر ترامپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی به د ترامپ له پریکړې سره سره موافقې ته ژمن پاتې شي. اسرائیل بیا د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي. دغو ټولو هیوادونو ویلي چې موافقې ته ژمن پاتې کیږي. روحانی ویلي که موږ له نورو هیوادونو سره د همکارۍ په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو، موافقه به په خپل حال پاتې شي. د په عین وخت کې ویلي چې ایران حاضر ده چې اتمی فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د دې په وینا موافقه ایران ته ډالر پرانیستې ده. روحانی ده هم ویلي چې اجازه به ورنکړي چې ترامپ سایکالوژیکی جنگ وګټي. د ایران د انقلابي ځواک عمومي قومندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي دي او په مستقیل ډول پریکړه نشي کولای. برېټانیا، جرمني او فرانسې له امریکا خوشتي داسې اقدام ونه کوي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اتمی موافقه ژمن پاتې شي ژوند سخت
شي. تاسو ویل چې اروپایانو ویل چې موافقه ته ژمن پاتې کیږي، څه فکر کوئ د اروپایانو دا دریز به ایران دې ته وهڅوي چې موافقه ته ژمن پاتې شي؟ په دې اړه څه ویل شوي؟
د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپاهي پاسداران عمومي قومندان ډګر جنرال محمد علي جعفري د موافقې د پاتې کیدو په اړه د اروپایانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. د ویل دي چې اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواک پریکړې نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. خو لکه څنګه چې مې مخکې ویل، د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا غواړي چې له سترو قدرتونو لکه چین او روسیې او همداراز درو اروپایي هیوادونو سره خبرې وکړي او له هغوی یو ډاډ ترلاسه کړي او وګوري چې آیا له دې سره سره چې د امریکا ولسمشر له دې موافقې وتلی دی، دا موافقه چلیدی شي، لا هم دوام کولی شي او کنه شي.
بله، حسمت سروان لتاسونه مننه. قدر منو اوریدونکو، د نړۍ لشپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا د وتلو وروسته د نړیوالو عکس العملونه مو واوریدل. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ اعلان وکړ چې له دغه تړونه امریکا امباسي او د دې تړون له مخې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا لرې شوي بندیزونه بیرته لګوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اوس هم ده کابل چاپی خبرونو تا کتنه که و چاپی و رسپانو تا اکرام الله اکرام تا بخواک شو.
د کابل د نن ورځی چاپ رسپانو پا بیلابیلو مسائلو مقاله او تبصیری خبری کلی دی. سرخط خپلواکی ورسپانې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو له لوري په پیسو او زور د تذکیرو اخیستلو ته اشاره کړې او په یو جلا مطلب کې لیکلي دي چې د نن ورځې سوالګر د سبا زور واکې. دا مطلب لیکوال د سرخط د موندنو پر اساس لیکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې احتمالي نوماندان له خلکو تذکیرې په پیسو او زور اخلي او د انتخاباتو تر ورځې له ځان سره قیدوي. په مطلب کې راغلي چې دغه ستونزه په کابل، تخار، سرپل او غور ولایتونو کې موجوده ده. دا مطلب لیکوال د دې ترڅنګ دې ته هم اشاره کوي چې په یو شمیر سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د پروسې زیاتره کارمندان د ولایتي شورا د غړو او د سیمایزو زورواکانو خپلوان او نږدې کسان دي چې په زور او واسطو په دې پروسه کې د مامورینو په توګه ګمارل شوي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د جعلي تذکیرو ویش د انتخاباتو د شفافیت په وړاندې ننګونه ګڼي او په خپله سرمقاله کې لیکي چې په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې د نوملیکنې او تذکیرو د ویش پروسه روانه ده، خو په یو شمیر سیمو کې د جعلي تذکیرو ویشل هم ګرم بازار لري. د سرمقالې لیکوال لیکي د دوی د معلوماتو له مخې د جعلي تذکیرو د ویش مسله زیاتره په کابل، ننګرهار او فراه ولایتونو کې موجوده ده او دغه ستونزه د ثبت احوال نفوس ادارې هم تایید کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که د جعلي تذکیرو ویش همدغسې جریان پیدا کړي، نو د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو فکر باید ونه کړو او یو وار بیا به زورمندان او بې سواده کسان واک ته ورسیږي او راتلونکی پارلمان به پاک نه وي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو د جاکارتا ناستې ته اشاره کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا له قولې لیکلي چې په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د افغان عالمانو یو پلاوی جاکارتا ته رسېدلی دی. راپورونه وایي چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې به د افغان سولې په تړاو دغه ناسته د راتلونکي جمعې په ورځ ترسره شي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي په دې ناسته کې پاکستاني عالمانو هم خپل ګډون تایید کړی او ټاکل شوي چې خپل 15 دیني عالمان به دې غونډې ته واستوي. ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د ویان له قوله وړاندې لیکلي چې دغه ناسته به یوه ورځ دوام وکړي او د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان 45 دینی عالمان به پکې ګډون وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د بشر د حقونو د څار سازمان هغه راپور راخیستی چې عنوان یې د هیڅ ځای خوندي نه دی. ورځپاڼې د دغه راپور په حواله لیکلي چې وسلوالو مخالفینو پر ملکي کسانو خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې لیکلي پر ملکیانو د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتېدو کورنۍ او د جګړې د قربانیانو پاتې کسان له سختو مالي او روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په دې راپور کې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې له مخې د تروریستي ډلو د حملو د قربانیانو د اړتیاو غم وخوړل شي.
ازادي راډیو او ری قدم اوریدونکو مخکې مو اوریدل چې په دیار لسمه د کابل په دیار لسمه حوزه کې چاودنه شوې او د ډزو غږونه اوریدل کې څو شی به مخې د غراز د کابل په لسمه حوزه کې شهرینو کې هم یو چاودنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو دواړو پیښې تایید کړې دي. د کابل د امنیت قمندانې وایان حشمت استانیکزی د دیار لسمه حوزې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یو ځان وژونکې حمله وه. هلته نښتې هم روانې دي. مخکې د ازادي راډیو خبریالو وویل چې امبولانسونه هم د پیښې ځای ته په لاره دي. په کابل کې دوه چاودنې او د غراز د نښتو نښتې شوي دي. د ډزو غږونه هم اوریدل کېږي. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو په خپرونو کې نور په تفصیل واورئ. خو د په همدې ارتباط مو یو تفصیلي راپور هم درته غوره کړی و. دا چې په افغانستان کې په وروستیو کې حملو زور اخیستی او په دغو حملو کې هم اکثرا بېګناه افغانان وژل کېږي. څوک د دغو حملو مسؤول دي؟ وسلوال طالبان، اسلامي دولت ډله یا داعش، که نورې ترهګرې ډلې؟ خو په خوشنۍ سره د دې راپور خپرېدو ته وخت پاتې نه شو. د ازادي راډیو په بله خپرونه کې به یې هرومرو درته خپور کړو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو بازاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
کابل نن بیا د یو شمیر چاودنو او بریدونو شاهد دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته تایید کړ چې وروستۍ چاودنه شاوخوا 11:30 په لسم امنیتي حوزې د شارنو په سیمه کې سوې ده. تر دې څو شېبې وړاندې په دشت برچی کې د لسم امنیتي حوزې ته مخامخ ډلې برید وسو چې د چارواکو په خبره ځینې کسان اوس هم مقاومت کوي او ډزې روانې دي. امنیتي ځواکونه او امبولانسونه سیمې ته استول شوي دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه لا کره معلومات نشته. د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. ایران، روسیه او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې ژمن دی چې د کوریا ټاپو وزمې د سولې خوندیتوب لپاره له شمالي کوریا سره کار وکړي.
له پر بازار نه مننه چې خبر نور نو لنډیزه واوریده. همدشه بده ازلی رادیو خبري علي کرام الله اکرام د کابل لسټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، په د کابل د 14 په اړه مو نور څه معلومات ترلاسه کړی دي؟
تر دې دمه چې کوم معلومات موږ ته رسیدلي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته سوشي بي وړاندې وویل چې د لومړی انتحاري حملې نه وروسته چې په دیارلسمه امنیتي حوزه کې رامنځته شوه د تلفاتو په اړه له معلومات نشته. دوه انتحاري حملې د شارنو په سیمه کې د لسمې امنیتي حوزې مخامخ شوې دي چې تر دې دمه پکې د دوو کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. لومړني معلومات په دیارلسمې امنیتي حوزه کې کوم انتحاري حمله شوې ده، هغه د دیارلسمې امنیتي حوزې په لومړي قراول کې شوې ده او دغې نه وروسته په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. امبولانسونه سیمې ته رسېدلي دي خو عیني شاهدان وایي چې اجازه نه ورکول کېږي تر څو سیمې ته داخل شي او د پیښې قربانیان انتقال کړي. د کابل د روغتیا چارواکو هم تر دې دمه د دغه دواړو پیښو د قربانیانو د شمیرو په اړه څه نه دي ویلي، خو شاید د تلفات ولری او زیات شمیر تلفات ولری. په هر صورت لومړنی معلومات هم دومره
کرام صاحب، په شارنو کې تاسو ویل دوه زنوژن کې حمله شوې ده، دواړه په یو ځای کې شوې دي او په مختلفو ځایونو کې د شارنو.
نجیب دانش ویل چې دواړه د لسمې امنیتي حوزې مخامخ شوې دي د یو تلیفوني شرکت سره په خوا کې، یعنی دواړه په یو ځای باندې شوې دي.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د دغو حملو په اړه به نور معلومات وروسته له تاسو سره شریک کړو. تر اوسه پورې چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. حملې نوې شوې د کابل په دیارلسمه حوزه کې په دشت برچی سیمه کې چې مخکې هم څو ورځې مخکې یوه ځان وژونکې حمله شوې وه چې د شاوخوا سلو په شاوخوا کې خلکو ته مرژوبله ورسوله. او دغه راز د شهرنو په سیمه کې هم مو واورېدل چې دوه انتحاري حملې شوې دي. وروسته به په دې اړه اړه نور جزئیات له تاسو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دوهمه برخه مو هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. اونیس پروګرام هم د مخکښو ښځو د مخکښو ښځو په دې پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه امینه معیار در پیژنو.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشي، تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکې خزي ونیز خبرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. څه د پاسه یو ونی وړاندې د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په ششدرک اورته نږدې سیمه کې دوه ځان مرګ بریدونو د نه خبريالانو په ګډون دیرش کسان وژل او سلويخ نور یې ټپیان کړل. د خبريالانو په ډله کې د ازادي راډیو درې ځوان خبريالان سبون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشت محرم دورانی هم شامل وو. دوی چې اوس زمونږ په منځ کې نشته، یادې تل تازه او روحونه دي خادوي. خو بحث دا دی چې په کور دننه د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د ګوتو لشمیرو ډیر بنسټونه فعال دي چې د ځینو مشري ښځې کوي او یا لږ تر لږه په دې برخه کې کار کوي. خو دوی تر اوسه څه کړي او د خبريالانو سره د مرستو څه تګلارې موجودې دي؟ د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې د کلید ګروپ تر چتر لاندې د مرسل مجلې د مدیر مسؤل او د افغانستان د ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز لمرستالی امینه معیار سره بحث لرو. معیار خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه.
مننه، سلامات اوسئ زدران صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تر هر څه خپل تاوده سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو قدر مناوریدونکو ته د هیواد په هر ګوټ کې چې زموږ آواز اوري وړاندې کوم او وروسته بیا په مجموع کې د مطبوعاتو کورنۍ ته او خاصتا د ازادۍ راډیو درنو هم مسلکانو او کارکونکو ته د خپل همکارانو د شهادت له کبله تسلیت وایم. د دوی روح د ښاد وي او یاد دي تلپاتې او جاودانه وي. مننه الله دینه چې ماته مبالنه راکړه.
ستاسو هڅې په خبرونه کې ولرو. اما اغلی معیار، کله چې د ډیرو خبريالانو د یو ځای تلفاتو په اړه دا بیساري پیښه رامنځته شوه، تاسو هم یو د هغو بنسټونو څخه یې چې په دې برخه کې کار کوئ، فعالیت کوئ، سن ستاسو غبرګون څه وو؟
لکه د خپلو نورو هیوادوالو په شان موږ هم په تیره بیا د مطبوعاتو کورنۍ په مجموع کې یا په ټولیزه توګه د دې پیښې له رامنځته کېدو څخه ډیر خواشینی او متاثره شو. او هغه څه چې لازم و زموږ د تسلیت پیغام و، د دې خبر رسول و او خواشینی څرګندول و د دې پیښې له کبله، خو د تعجب یا د حیرانۍ خبره دا و چې خبريالان هغه کسان دي چې په هیڅ جبهه کې له هیچا سره په جګړه نه دي بوخت. هغه یې بی طرفه بی پری د ټولنې د واقعیتونو بیانون کړي. دا چې دوی په ټولیزه توګه داسې هدف ګرځي، دا د تعجب خبره و. دا باید وایي چې خبريالان شاید هم یوازې هغه کسان چې نورې ترهګریزې مثلا پیښې رامنځته کوي یا ترهګریز اعمال ترسره کوي، د ځینو امنیتي ارګانونو په وړاندې یا د عامه خلکو په وړاندې دلته دوی خبريالان څنګه هدف وګرځول، داسې هم نشو ویلی چې یعنی خبريال مشخص دښمن لري. ځکه خبريال هغه څوک دی چې یا رسنۍ هغه بی طرفه رسنۍ یا بی طرفه خبريال هغه څوک دی چې واقعیتونه بربنډوي. په تیره بیا زموږ په ټولنه کې چې متاسفانه دا چې زه وایم ماته ډیر د درد او تاسف ځای دی، زموږ په ټولنه کې چې بیلابیل مافیایی ډلې شتون لري، شاید هم ځینې د دغه وژنو هدفي وژنې او هغه وژنې وي چې د خبريال د کار په ترڅ کې د ځینو مافیایی کړیو د جنایت او یا هم د هغو پیسلا جنایت کارانه اعمالو سرګندول وي چې د خبريالانو په وړاندې دوی دښمنۍ کوي.
بل شک تاسو یو لغو مخکخو څخه یې چې په دې برخه کې مو کار کړی، خبرګون مو سرګند کړی، دا غږ مو د ټولنیزو رسنیو او یا د نورو رسنیو
لارې مخکې کړې. اما لدې وراخه کا سترګ برګون تر شو فرزن تاسو بنسټونو د خدمت رسونه او یا دوی ته د لاڅ کول لپاره څه کړی دی فرزن؟ یو اونۍ تیر شو د څه بنسټ چې لسګونه بنسټونه البته لسګونه د ګوتونو په شمیر نه ډیر بنسټونه فعال دي د دغه برګون یا د غندن وراخه عملی اقدامات؟
بله د فتن شاید تاسو هم په جریان کې اوسئ چې په مجموع کې د خبرې اعلان څخه د ملاتړ بنسټونو په د تیرې واونې کې ډېر مهمې ناستې او غونډې درلودې. حتی هغه مشترکه کمیټه یا ګډه کمیټه چې د هغه رهبری د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په غاړه لري هغه غونډې وکړې. جمهور رئیس ته پیغامونه واستول شول تر دې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي دې ته اړ شول چې په نږدې څو ورځو کې لکه څنګه چې دوی وعده کړي ده هغه دوه قوانین یا دوی طرحې به دوی وړاندې کړي او هغه به توشه ته وړاندې کړي. جمهور رئیس ته چې په هغه کې د خبریال د ژوند خوندیتوب په خاطر هڅه شوې او هغه ماده پکې شامل دي چې د ژوند مسؤون شي د کاري ماحول یا چاپیریال مسؤون اوسي د حقوق باید ورکړل شي یا حقوق یې تامین شي. دا ټول هغه هڅې دي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د مشرانو په ناستو او د دوی تاکید دوی په فشار پر حکومت او پر نورو هغو چارواکو د دې باعث شوی دی چې اوس وروسته د دې یعنی په جدي توګه زموږ غوښتنه ده چې په جدي توګه نه د کاغذ په
بس همدا د اغلی معیار چې خبریال هم لکه د عام وګړي په څیر باندې په همدې ټولنه کې ژوند کوي ګرځي بدون د امنیتي ځواکونو یا بل اخو ځکه چې بې طرفه ځان محسوسوي. اما خوندیتوب په څه معنی یعنی د دوی کار لپاره څه شوي دي بیمه موضوعات او داسې نور شامل دي؟ په دې برخه کې ویل کیږي چې د رسنیو په دفترونو کې خورا زیات ستونزې دي. دا د ستونزو د حل لپاره ستاسو په څیر بنسټونو څه کړي دي؟
زموږ بنسټ هغه بنسټ دی چې تقریبا یو کال یې د رامنځته کېدو تیریږي او د سربیره پر دې چې د عامو نورو ټولو خبریالانو له حالت او وضعیت څخه باخبره دی خاصتا ښځینه خبریالان ته د کار په برخه کې د فعالیت کوي او د په جریان د دومره وخت کې یعنی په یو کال کې ډیر هغه مهم کارونه چې د بنسټ تر سره کړی دي د هغو شمیرو یا دقیقو ارقامو په ګوته کول و چې د ښځینه خبریالانو شتون په هیواد کې څرګندوي او دا هغه ارقام و چې متاسفانه تر اوسه پورې کوم بل بنسټ نه و په ګوته کړی. موږ د هغو تحقیق په جریان کې یا د هغو تحقیق په پایله یا نتیجه کې چې د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه مو درلود دا مو په ګوته کړی چې په ولایتونو کې د خبریالانو د ښځینه خبریالانو وضعیت تر کومې کچې یا تر کوم حد دی په کومه کچه فعالیت لري ښځینه خبریالانې تاسو وګورئ په مجموع کې
کوم دا و چې کم شوی دی تاسو د راپور په بنسټ باندې
خو لنې کمرغه یو څه وخت وروسته د ځینو راپورټونو پر بنسټ چې په ځینو ولایتونو کې لکه فراه ولایت کې بیا موږ داسې راپور ترلاسه کړ چې یا نه هغه راپور په ګوته کړ چې د ښځینه خبریالانو شتون زیات شوی و په ابتدا د اولسو کالونو کې یعنی په پایل په پایل کې دا شتون ډیر ښه و. متاسفانه د امنیتي ستونزو یا هم د ځینو نورو دودیزو ستونزو له کبله د ښځینه خبریالانو شتون یو څه ټکنی شو او په دې وروستیو کې په رسنیو کې شتون یو څه کم محسوسیږي. هیله مند یو چې دا شتون یعنی محسوس شي او زیات شي او زموږ هیله او هڅه دا ده چې
په دې برخه کې یوازې هیله ده که تاسو د زیاتولو لپاره عملاً
هم پروګرامونه لرو د دوی د ظرفیت جوړونې په باره کې ان شاء الله پر نږدې راتلونکو کې به ورکشاپونه ولرو دوی ته به ترینینګ یا هغه آموزشي یا د پوهاونې ځینې ورکشاپونه او غونډې ولرو په دې برخه کې او د دوی تشویق زموږ سفرونه به ولایتونو ته وي چې د هغه ښځینه خبریالانو چې د ګوتو پښمیر دي په ولایتونو کې له حال او احوال څخه خبر شو او د دوی ستونزې خاصتا کومې ستونزې چې دوی ته ډېرې مهمې او اړینې دي هغه په ګوته کړو او د اړوندو بنسټونو سره د حکومت سره د دوی د امنیت په تامین کې د دوی غږ ورسوو او مرسته وکړو او حکومت او اړوند چارواکي دې ته اړ کړو چې لدی وروسته نه یوازې د کاغذ په مخ بلکې په جدي او عملی توګه د خبریالانو په مجموع کې یا په ټولیزه توګه په تیر بیا د ښځینه خبریالانو په وضعیت کې د بهبود یا د ښتو په حکله ګړندي او عملی ګامونه وچت
نو لکه پروسه پیښه کې چې زمونږ یو همکار محرم دورانی وژل شو دا ډول پیښه کرامنځته کیږي عملاً دا
په کورنیو باندې هم اغیز لري او دا مزل بس تاسو لا سختوي، نو په دې برخه کې بس تاسو پیغام څه وی؟ واقعا سخت دی البته لدی سره سره مخ پر مختګ.
بالکل، کله چې د دې پیښې نه خبر شو تاوان د تاثر او تاسف خبره ده. زیاتې ستونزې لرو سربیره پر امنیتي ستونزو. نن سبا چې کومه ښځینه خبریاله یا کومه خور د رسنیز ډګر کې قدم ایږدي یا ګام اوچتوي دلته کار کوي، سربیره پر امنیتي ستونزو ډېرې دودیزې ستونزې د کورنۍ نه پیل بیا تر ټولنې پورې د دوی په وړاندې ډېرې دودیزې ستونزې وجود لري. دا چې یوه انجلۍ یا یوه ښځه راځي او خبریالۍ ډګر ته رادانګي، نو تا باندې هغې ستونزې به د پام وړ وي او ورته باید جدي توجه وشي.
بالکل،
زموږ به دا یعنی موږ به کله هم دا ډګر نه پرېږدو او انشاءالله چې خپلو فعالیتونو ته به ادامه ورکوو. او په دې ډګر کې به هغه څه چې زموږ د خلکو حق دی، یعنی د غږ اوچتول، د واقعیتونو بربنډول ویل، دا به زموږ دنده وي او دې دندې ته به ادامه ورکوو.
اوریدونکو ته مو شمیرې بیان کړې دوی ته ورګرځو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځین داړي کنه ولي؟
مجيب الله زادرون د خیس ولایت نه.
او په خیر راغله زادران صاحب. لخوس نه مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع پاړه باندې.
خوشاله سه لمړی خو ته سهمکارونه ته کرانه ته تسلیاتي ايو، بیا دا غن اورستان بلمنه تم سلام ايو. پروګرام خو ان شاء الله د مخکخه خبر ده.
بالکل، دوشنبه ده او دورستیو موضوعاتو په تړه باندې مونږ په همدې بحث کوو او ملمنه مهم معرفي کړه چې د افغانستان د خزینه ژورنالستان د ملاتړ مرکز مرستیاله امینه مایار سره ده. هغه په دې برخه کې د څو کلونو رئیس کار کړی او د مرستې مدیر مسؤل هم ده.
والله چې خدای قدر ته وي ايو خبرونه خبرونه دي. او خبره خدا ده چې مخکخه خو نه ولا کڅک نن سبو نر پرېږ دی نه ښځه پرېږ دی. یوازنی دلیل یې نیت کمای او بدبختي و بدامنی ده.
نو زدران صاحب، د دغه وضعیت څخه د وطن لپاره څه پکور دي اصلا؟
د وضعیت د ښه کولو دپاره خو په کور خو د مسؤلیت امنیتي ځواکته ده. دپاره د دغې چې کله دوی یوه پېښه وشي تو فکر وکړه چې ژورنالیستان د غټې خلکو خدمات کې چې د یو خدمتګوره سړي سر په امن کې نه وي، نر د عامې خلکو به څه ولوي؟ کله چې بیا یوه واقعه وشي دوی وایي چې موږ دا بنده تحقیق کړی، اقدامات هم کړي، نه یو پلانونه نه لرو. سره د دغه چې نه یې نوی کور ورکوي، نه یې زوړ کور ورکوي، او د دې نه دله وروسته بیا څه پښتنه هم نه کوي. پښتنه هم نشته. هغه یو دی چې یو پنځه ورځې په رسنۍ کې زه ولا دغه ته نه پېږم چې دا رسنۍ ولا دم خدای پاک انصاف وار کوي چې په دغه بنده دومره به وار کوي. او دوی په کورې بندې هېڅ یو کور دوی تر اوسه تر داسې یو کور نه دی کړی چې د هغې مخنیوی شوی وي یا د خلک په امن کې شوی وي. یو سړی زو نه امن کې نه وي.
نو موږ تاسو ته همداسې غلي پاتې کېدل په کور دي که د موضوع څرګه باید تعقیب شي؟
مکتوس د پوره خو د دې د پوره چې په حکومت سره باور وکړي کومو ملکونو مشرانو هم باید سړی داسې وایي چې د پښتنه چې کوي په دا رقم ما کوي چې خالي یې د ورې د ولي سره وکړي استفوتې وي. کله هم څه نه څه دغه مسله دومره ونڅي چې قومي جوړښت د لارې نه یو څه نه څه خو دومره وکړي چې هر سړی خپل کیر خو په امن کې. نور چې سړی خپل ځون نه شي په امن کولی، مالک ته یو پیره تړلی، بل په بل پیره تړلی، پولیس ماري مشر ځون ته مشر وي. نور په یو داسې وضعیت کې به رسنۍ څنګه په امن کې شي؟ یو غریب به څنګه په امن کې شي؟ یو څوک چې توب وځي پاکې هغه به څنګه په امن کې شي؟ تاسو یقین وکړئ موږ د ایتو پانځی هغه درسونه وایو. یقین وکړه چې نو ښه پوهېږو چې هېڅ مشکل هم نلته. خو بیا هم سره د دغه دغه واقعات چې پېښېږي لکه پرین په داخص کې پېښ شو ولاکه په دا لیار خوا د ګاډۍ ولا هم ځونه احساسوي. نر دغه افغانستان داسې شوی لکه د تلو را کېر دوه اولته نه جوړېږي مسیح دلته نه سره جوړي. نر دا
نجیب الله زادرون ډیر زیات مننه چې خوست نه ماډی کنه ولی او په دې برخه کې د خلکو رول او د ملک صاحبانو باندې یو غږ وکړو چې دوی هم کولای شي خپل رول ادا کړي. د حکومت پاتې وي یا ناکام وي څه نه شي کولای او په دې موضوعاتو باندې خلک څه کولای شي. ډیر مننه تاسو
سره سره ونده ده. یو دنده ده چې د امنیت په تامین کې د امنیتي چارواکو سره مرسته وکړي. عام خلک هر څوک چې د دې هیواد وګړي ځان بولي د حق دی د دې هیواد.
بل اردوونکو ته هم ورزو چې دا وخت سره په نوبت کې دی او منتظر یم بس له خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشي ستاسو نظر اورو مهرباني.
خیر دی مشید په دران صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او ملمک سلامونه
وړاندې کوم.
ما خپل نظر زه
نجیب الله زادران ورور وویل لمړی خو د پرونی پیښې له کبله خپلو قدرمنو هیوادوالو ته په تیره خوست میشتو هیوادوالو ته تسلیت وایم چې یو ځل بیا یو زیات شمېر زموږ هیوادوال حتی په جومات کې هم پرې رحم ونه شو په شهادت ورسېدل. بیا راځو چې رښتیا هم امنیتي ستونزه د هغو ستونزو څخه ده چې نه یوازې خبریالان بلکې په مجموع کې ټول د افغانستان وګړي له ستونزو سره مخ کړي دي د کار او فعالیت له کبله او ژوند یې یعنی یو ځای چې سوله نه وي اصلا ژوند ناکېدونکی دی، ژوند ستونزمن دی. راځو له موسی کلا څخه د لالي ورور پوښتنې ته چې خبریالان باید بې پرې اوسي. بله، یو اصل د خبریالۍ بې پرېتوب یا بې طرفي ده. متاسفانه دوی ښه ټکي ته اشاره وکړه چې زموږ ځینې رسنۍ اوس طرف واقع کیږي، ځکه هغه تړاو لري، یا سیاسي تړاو دی یا قومي او ژبنی تړاو دی، چې کله د دوی خبرونه ګوري دومره انسان متاثره کیږي چې په هغه څه چې ملي ارزښتونه دي، ملي منافع دي، زموږ هویت دی، په هغه باندې تعصب تلمن وهي، په هغه باندې داسې بحثونه کوي چې اصلا لازم نه دي. وګورئ په نوره نړۍ کې یا په نورو هیوادونو کې مهم اصل هغه ملي ګټې یا ملي منافع دي د یو هیواد، چې هغه باید په هر حالت کې حفظ شي. هر وګړی د دې هیواد دا مسؤلیت لري چې ملي منافع د هیواد ملي ارزښتونه هغه حفظ کړي او هغه ته زیان ونه رسوي. ازادي بیان درسته ده چې د بیان ازادي د زموږ د اولس کلنو لاسته راوړنو څخه یوه ده، ډیره مهمه ده او ډیره ښه لاسته راوړنه ده. د رسنیو زیاتوالی یا کثرت ښه لاسته راوړنه ده، خو هغه په دې معنا او مفهوم نه ده چې هغه د انسان د انساني کرامت سره په تضاد کې اوسي، هغه د ملي منافع سره په تضاد کې اوسي، په هغه کې د ملي منافع په خطر کې شي، په هغه کې د هغه ارزښتونه چې موږ ته ډېر اهمیت لري، حتی د ځینو داسې رازونو افشا کول چې هغه دښمن ته یو ښه سلا په لاس ورکوي، یعنی دا ضرور یا لازمه نه ده. په دې کې څه کول پکار دي؟ هم د بنسټونو لپاره دا اړینه ده چې د دغو رسنیو مسؤلین راوغوړي. هم موږ یو مکمل یو وزارت لرو، اطلاعات و فرهنگ څه دنده لري؟ دوی یو برخه لري ریاست نشرات چې هغوی تعقیبوي، ټول نشرات په کچه د هیواد دوی تعقیبیږي یا هغه بررسي کوي یا چیړي. دوی ته دا لازمه ده چې د ملي ارزښتونو سره په ټکر کې رسنۍ، هغه رسنۍ چې طرف واقع کیږي، هغه رسنۍ چې یو سیاسي اړخ لري، هغه رسنۍ چې قومي او ژبنی تعصب ته لمن وهي، دا هغه ټکي دي چې موږ ته ډېر زیان رسوي او زموږ دښمن ته یوه تیاره پلاس وسله ده چې دوی ورکوي. په دې برخه کې جدي پاملرنه دی دوی غواړو. او
خیر اوسې په همدې هیله باندې مزار ته ځو. جمشید را سره له هغه سیمې پاړي کې دی. جمشید خان خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلی. مهرباني
موضوعي برنامه
مهرباني. مخکې خزي خبرونه ده او پروسیو پیخو باندې غږیږو تر ډېره په دې چې خبریالان چې هدف وګرځول شول او د ژوند له لاسه ورکړ په دغو موضوعاتو. مهرباني.
بله محترم یوسف خان زدران، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو اغلی مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه قاري صاحب پښتو
موضوع متکل ده.
مهرباني.
اول دوشنبه را په دې خوا موږ تر اوسه څوک چې د ازادي راډیو همکاران دي او اورېدونکي دي او دغه راډیو اوري یو ځای یم، موږ تر اوسه ستاسو په غیر کې د سره شریک او هغه ماتم کې واقعا ازادي راډیو خدمت کړی. نو هر خبر یا خدمت کړی او د دوی د خدمت په مقابل کې موږ باید دغه ویر وکړو ورسره دوی ته د دوی روته دعا وکړو د دوی په دوی پسې ختمونه وکړو په دوی پسې خیراتونه
وکړو. خیر
تشکر. زدران صاحب خبره خدا ده چې خبر کې یو شی دی چې دا یو مظلومه طایفه یو مظلوم قشر دی اسلام دوغونه خوشینات چې د ښځو سره کېږي خبرنګار هم دغه شی یو مظلومه طایفه ده چې خپل حقوق تر اوسه خپل حقوق اخیستي هم نه دي او چا خپل دوی حق او حقوق ورکړي هم نه دي اسلام. ولې د دوی دغه دی چې د دوی د امنیت ساتنه ده. متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې د دوی د امنیت ساتنه تر اوسه نه ده شوې. خبرنګار هغه کس دی چې مستر وجامې ته مستر د خدمت دی. خبرنګار هغه کس دی چې ټوپک نه لري، توره نه لري، نیزه نه لري، مرمۍ نه لري، شپېلۍ نه لري، واسکټ نه لري. او بله خبره دا ده چې خبرنګار قلم لري او خبرنګار تصویر لري، خبرنګار مینه لري، خبرنګار لري. دا د خلکو غوږونه او سترګې او ژبه ده. نو ستاسې خبریالان او نور خبریالان چې په شهادت رسېدلي او بیا په ټولو ته تسلیت وایم او دوی بازبندګانو ته صبر جمیل او دوی ته جنت فردوس غواړم. خدای دې وکړي چې دا زموږ اخري وینې شي د خبریالانو. نور دا افغان وینه توی نه شي، خصوصا د ژورنالیست چې دا ډېر زحمت اخیستلی. تر عمومي نظر تېرېږم ستاسو ته مېلمنیڅم پوښتنه دا ده ازادي راډیو خبرنګاران یا نور خبرنګاران په شهادت ورسېدل، رئیس صاحب اجرائیه په کنفرانس کې وویل یا په غونډه کې وویل چې موږ به د دې د څېړنو غوښتنه کړې ده. واکمن به څېړنې کېږي، واکمن به د دې عاملان نیول کېږي. عاملان خو هېڅوک نه شي نیولی، عاملان خو یو لاړه او دا نور چې راځي دا نور څه موږ دي. دغه څېړنې بار بار ویل کېږي چې موږ څېړنې باید وشي. داسې زنجیري قتلونه ډېر وشوه. خبرنګاران مړه شوه، زموږ علما مړه شوه، زموږ مشران مړه شوه. او دا خبره به م کېده څېړنې به وشي خو بیا څېړنه ونه شوه. اصلا ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده څومره ډاډه یاست چې د دوی عاملان به ونیول شي او دا څېړنې به وشي؟ پوښتنه مې دا ده د دغه خبرنګارانو د ژورنالیستانو د عزت په باره کې، د دوی د بې طرفۍ په باره کې څومره آګاهي و خلکو ته ورکول؟ هلمند یو ورور نظر ورکوي چې الیاس نایي وویله چې که خدای ناخواسته لشکرګاه د سقوط په حالت کې موږ دا ازادي راډیو ډېره اورو. موږ دغه چې الیاس نایي یا د ازادي راډیو بل خبریال داسې خبره په عمر نه ده کړې چې خدای ناکرته که چیرې.
بالکل داسې څه نشته او نه به دوی ثبوت ولري. ډېره مننه خیر اوسې قاري صاحب پښتون چې تاسو ډېر ښایسته او تعریف وړاندې کړو او تر څنګ مو بیا موږ سره غم شریکي وکړه او تر څنګ مو پوښتنه مطرح کړه. مینا معیار به درته دغو موضوعات باندې ځواب وایي. خو یو بل له اوریدونکو ته هم ورزو ستاسو له اړیکې نه خورا زیاته مننه او ستاسو له دا چې تل زموږ راډیو اوري. بل له اوریدونکو ته وخت ورکوو. تاسو راسره ستړي مشئ. مهرباني.
سلامونه همه کې له احترامات قدرمن زدران صاحب ته او محترمه ملمنې امینه معیار صاحب ته او درنو مینهناک تخنیکر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړوي.
ډیره مننه. خیر اوسې ستړي مشئ. مهرباني.
مننه. تانکی وال وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تانکی له درې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم.
خیر اوسې. مهرباني. نظر دې ورو تانکی وال صاحب خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه. اول زه د دې پیښې ټولو قربانیانو ته تسلیت وایم او للاسه ورکوونکو اشخاصو ته فردوس جنت غواړم او اقرباو ته سب جمین غواړم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه بالخصوص ټولو ژورنالیستانو ته مننه. زه د دې قدرمنې خور ټول خدمتونه ستایم او افتخار او پرې ویاړم چې د ژورنالیستانو لپاره یې کړی دي. د لا کامیابیو په هیله یم. لکه صدران صاحب چې تاسو خوند په هڅه او تلاش کې دي چې د خبرونې له لارې ټولې خدمتونه سره آشنا کېږي او د یو عامه پوهاوي د هېوادوالو لپاره بالخصوص خپروي. زه د یو بې طرفه افغان په حیث باندې په ژورنالستانو داسې حملې غندم. داسې حملې بالخصوصانو د افغان مظلوم ملت په خوله باندې مهر لګول او جفا ده. هغه وړ کسان چې داسې حملې کوي دا حملې به د ژورنالستانو هوډ له لاسه ور نه کړي. تل به د حکومت تر مسؤولو چارواکو دفاع او بد رسوي. مونږ به تعلیم ځوانان به ورسره ولاړ وو که د مرګ قرباني هم شو. راځم پوښتنې ته. پوښتنه لرم چې د ښځو د ژورنالستانو د کومو ستونزو د حل لارې چارې پر مخ بیایي که په دې اړه معلومات راکړي. مننه له وخت راکولو تر بیا راتلو پورې ښې چارې.
مننه ستاسو له نظر نه. خیر اوسې تنګیوال صاحب. ستاسو له اړیکو نه درنو اردوونکو له تاسو ټول نه مننه. مهرباني. بالکل. یو احمد شاه وایي تخنیکي همکار وایي ښه. دغو اردوونکو چې نظرونه زموږ سره شریک کړو قاري صاحب پښتون لومړنی ورپسې نور دوی حداقل ډاډګرن لرله. ستاسو زموږ کارونه یې وستایل او
مننه له قاري صاحب پښتون څخه. دوی وویل چې خبریالان مشکل لري. واقعا خبریالان هغه بخش یا قشر دی ټولنې دی چې دوی بېطرفه دي، مظلوم دي. راځو پوښتنې ته چې څومره دوی وویل چې رئیس اجرایه وایي چې څېړنې روانې دي. موږ ډېر ډاډمن نه یو پښتون صاحب چې دا څېړنې به څه پایله ولري، ځکه هره پېښه چې شوې ده هغه ته کمیسیون ټاکل شوی دی. د کمیسیون پایلې بیا ورکې شوې دي. هیڅوک پرې خبر نه دي چې څه شوي.